مشال دیو پروانو پروانو کی تخفل قربا اسره لمو من سلامونو من له لرم چی او خجوق جوړ بسته وخت د ورځې 3 بجې شوی په دې غړي کې د نور موضوعاتو تر څنګ او د امریکا مزمحاله انتخابات د پښتون ژغورنی غورزنګ څرګندونی او همدغه راز نور هم یو شمېر موضوعات تاسو لپاره لرو. په سینما کې به دوه اونیزې خپرونه هم دراورو خو لومړی ورځو بشیر ګوښته چې تاسو سره تازه کورنۍ او نړیوال خبرونه وړاندې کړي.
د امریکای کانګرس ټاکنو لومړی نتیجې ښیي چې ډیموکراتیک ګوند په ایوانی نمائندگان یا سازو جرګه کې ډېرې چوکۍ ګټلې دي. پاکستانی او امریکایي چارواکو د افغانستان د سولې په اړه خبرې کړې او په سواد کې یو سړي خپل ښځه وژلې ده. د امریکې د منځمهاله انتخاباتو لومړنۍ غیر رسمي نتیجې ښیي چې ډیموکراتیک ګوند د اساسو جرګې یا ایوانی نمائندگان او ریپبلیکن ګوند په سنټ کې اکثریت ترلاسه کړی دی. په دې انتخاباتو کې ولس د کانګرس د اساسو جرګې 415، د سنټ 15 او د 16 ایالتونو یا سټیټس د ګورنرانو ټاکلو لپاره رایه واچولې. په دې ټاکنو کې خلک په اوږده کتارونو کې ولاړ او په ځینو ځایونو کې د کمپیوټري مشینونو خرابوالي رپورټونه ورکړل شوي دي. په ټاکنو کې د ډیموکراتیک ګوند الهان عمر او رشید طالب هم بریا ترلاسه کړې ده. هغوی د امریکې په تاریخ کې لومړی مسلمانان ښځې دي چې کانګرس ته لار پیدا کوي. د پاکستان بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی وایي د جنوبي او منځنۍ ایشیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر الیس ویلز سره د افغانستان امن او نورو مسایلو په اړه خبرې کړې. ویلز د کابل تر دورې وروسته پرون اسلام آباد ته تللی و. شاه محمود قریشی بیګه خبر اعلان ته ویل د افغانستان او سیمې امنیت لپاره د خپل وس مطابق کار کوي. په همدې حال کې پرون ماښام د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په کابل کې یوې خبري غونډې ته ویل چې پاکستان باید د طالبانو سره د سولې مذاکراتو لړ کې له اخلاصه ډک ګامونه واخلي.
د دهشتګری خطر په مقابل کې به څنګه همکاري کوو؟ ځکه دا خطر سرحد نه پیژني او ضروري ده چې ټوله نړۍ همکاري وکړي او زهدیل د دې شبکو موجودیت په پاکستان کې سولې ته موږ ژمن یو، یو تلپایې سودا غواړو.
د پاکستان حکومت د طالبانو یو مشر ملا غنی برادر د اکتوبر په وروستۍ هفته کې د اته کاله زندان وروسته خوشې کړی دی. معلومه نه ده چې هغه اوس چیرته دی. په پاکستان کې د نړیوال مالی صندوق یا IMF استازي وایي نن د دوی یو پلاوی د پاکستاني چارواکو سره د قرض ورکولو په اړه خبرې کوي. په اسلام آباد کې د دې ادارې استازي تیریسا دابن سانچز نن مشال ریډیو ته وویل چې د IMF پلاوی به نن پاکستان کې لوړپوړو چارواکو سره د قرض ورکولو لپاره په شرطونو بحث ولري. د پاکستان خزانه وزیر اسد عمر د نومبر په 6 په اسلام آباد کې خبرلان ته وویل د سعودي عرب د 6 اربو ډالرو او د چین د مالی مرستې د وعدې سربیره هم له IMF څخه د خپل هیواد اقتصاد کولو لپاره پور اخیستو ته ضرورت لري. په سواد کې چارواکي وایي یو سړي خپل ښځه وژلې ده. د سیدو شریف تانه محرر علم خان نن مشال ریډیو ته وویل چې د ښځې او خاوند ترمنځ کورنۍ شخړه وه او ملزم عارف خان نیول شوی دی. دا قتل د عدالت سره نږدې شوی. په سواد کې وکیلانو اتحادیې په دغه پیښه احتجاج کړی او د پولیسو څخه د خلکو خوندي کولو غوښتنه کړې ده. یو وکیل شوکت سلیم مشال ریډیو ته وویل چې وژل شوې ښځه د 4 بچو مور وه او د خپل خاوند خلاف په عدالت کې مقدمه کړې وه. د وزیرستان قومي مشرانو او سرکاري ملازمینو جرګې له حکومت غوښتنه کړې چې زر تر زره دې له اسلام آباد د لا درک کړل شوي SSP طاهر داوړ د موندلو لپاره ګامونه والي. پرون په پېښور کې تر یوې خبري غونډې وروسته د طاهر داوړ ورور احمد الدین داوړ مشال ریډیو ته وویل د ورور د موندنې لړکې د چارواکو سره ملاقاتونه شوي دي.
فلحال داسې مو ته یو تسلی بخش غرندې ملا شو چې مطلب دا چیرته دی او چا سره دی چا وړی دی. خو که چیرته به مطالبه ونه شي منله نو به آخري وزو اسلام آباد ته به هم زه دره به هم کوو.
د شمالي وزیرستان سره تعلق لرونکي د پېښور SSP طاهر داوړ تیره میاشت په اسلام آباد کې کور ته پلاره وو چې لا درکه شو. د اټلی چارواکي وایي د پاکستان سپریم کورټ لخوا د مزاو سپکاوي په مقدمه کې بیګونه ګرځول شوی آسیا بیبي په کوم غربي هیواد کې مشته کولو لپاره کار کوي. د اټلی کورنو چار وزیر ماتیو سالوینی پرون د اټلی یو ریډیو سټیشن ته وویل چې په دې اړه د ځینو نورو هیوادونو سره په خبرو بوختي دغه په نه غواړي چې د آسیا بیبي کورنۍ خوندې ژوند ولري. سپریم کورټ د اکتوبر په 11 آسیا بیبي د مذهب سپکاوي لتورنو پاکه وګرځول او حکم وکړ چې هغه خوشی شي، خو مذهبي ډلو د دې پریکړې خلاف مظاهره وکړي. د دې مظاهره ختمولو لپاره ورسره حکومت معاهده وکړه، بیبل چې له هیواد څخه د هغې د وتلو مخنیوي لپاره به قانوني کاروایي کوي. خو پرون د پاکستان د مذهبي چارو وفاقي وزیر نورالحق قادری په اسلام آباد کې خبري غونډه کې آسیا بیبي د وتلو په اړه وویل، په دې لړ کې به عدالت پریکړه کوي چې آیا هغه له ملک بهر تګ ته اجازه لري او کنه. د امریکای بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پر ایران د بندیزونو په لړ کې د افغانستان سره د دې هیواد سوداګري او د چابهار بندر پراختیا له بندیزونو مستثنا کړي دي. رویټرز خبري اژانس د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د وان لخلي چې نوم یې نه دی اخیستی ویلي، د پامپیو د پریکړې له مخې پر ایران د دې هیواد د بندیزونو ته په پام د افغانستان د اقتصادي ودې لپاره د چابهار بندر د کار جاري ساتل او د بندري اورګاډي د پټلۍ جوړولو ته اجازه ورکړل شوې ده. همدارنګه د دې پریکړې له مخې به له ایران افغانستان ته د خوراکي موادو درمل وړل هم تر بندیزونو لاندې نه وي. امریکا د دوشنبه پر ورځ په ایران پخوانی لیر شوي بندیزونه له څو نو بندیزونو سره یو ځای له سره ولګول. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي ترکیه به د امریکا لخوا د ایران پر تیلو شپینګ سند په نو بندیزونو عمل ونه کړي. تیر ورځ په انقره کې خبرلان ته اردوغان زیاته کړه دا ګامونه نړۍ غیر متوازنه کوي او همدارز وی ویل چې دوی په یو سمراجي نړۍ کې ژوند کول نه غواړي. اردوغان ویلي دوی له ایران نه 10 ارب کیوبیک میټر قدرتي ګیس اخلي او خپل خلک له یخنۍ نشي وژلی. امریکا د 2015 کال د اټمي تړون نه وتلو وروسته د نومبر په 15 په ایران بندیزونه بیا عملي کړه. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه اوس د موسم حال او پیسو به یو.
نن د اسلام آباد کرنسی بازار نه اغستل شوی د کرنسی نرخونه، یو امریکایي ډالر په 1.2 روپۍ 90 پیسې اغستل کیږي او په 1.2 روپۍ 70 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.9 روپۍ 60 پیسې او په 1.1 روپۍ 10 پیسې. یو یورو په 1.7 روپۍ 90 پیسې او په 1.5 روپۍ. د متحده عرب امارات درهم په 15 روپۍ 80 پیسې او په 15 روپۍ. د سعودي عرب ریال په 14 روپۍ 80 پیسې او په 15 روپۍ پیسې. او 324 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی اغستل کیږي او 322 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او یو افغانۍ په یو روپی 80 پیسې اغستل کیږي او په یو روپی 70 پیسې خرڅول کیږي. اوس د موسم حال، د موسمیت محکمې په وینا سبا د زیارت په ورځ به په پیښور، ژوب او کوئټه کې آسمان شین وي او په بنو کې به په یو نیم ځای کې وریځې خورې وي. په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 15 او کم نه کم 12، بنو کې 26 او 11، ژوب کې 15 او 15 او کوئټه کې به زیات نه زیات 22 او کم نه کم 1 ډیګري سینټی ګریډ وي.
اوردونکو خبرونه مو له مشال ریډیو اوردل. تاسو زموږ خبرونه په مشال ریډیو .com هم اوریدئ شئ.
په دې غړي کې د نورو موضوعاتو ترڅنګ اوري، د امریکا د منځمهاله انتخاباتو غیر رسمي نتیجې ښایي چې ډیموکرات ګوند به د استازو جرګې واک ترلاسه کړي. په استازو جرګه کې د ګوند یو مشر وایي د ډیموکراتانو په اکثریت جوړ کانګرس به پر هغو حل لارو کار کوي چې دوی متحده وي.
A democratic Congress will work for solutions that bring us together.
د پاکستان د بونو چارو وزیر شاه محمود قریشی وایي د امریکا د بونو چارو له مرستیالي وزیر سره یې پر مهمو مسلو خبرې کړې. او د پښتون ژغورنې غورځنګ د ډکه کړې چې ریپوز د دوی یو مشر حمزه علي خوش نه کړ نو په درنه بلاس پورې کړې.
صدر نه خالد حمزادی د پورا بیا نه وی صدر نو بیا د وزیرستان د پورا لا پتا افرادی دغه پورا ان شاء الله بیا د درنه کیږي.
او دا اونې په پرګنی خبرونه کې د پاکستان دننه د اقلیتونو پر ضد د تشدد په زیاتوالي هم خبرې شوې.
ما ته فایرنګ وته ما باندې خپل ځما سره مکمانو او خپل مکمانو ډیر زیات پریشان او ډیر زیات جړن چې بس مونږ نن ته نه پاتې کیږو خو خلک مونږ اوري لګیږي.
نور هم یو شمېر موضوعات لرو له مشال اډیو سره اوسئ.
او سمو د خبرونی لومړی موضوع اوردونکو څنګه تاسو په خبرونو کې هم اوردل چې د امریکا د پرونیو انتخاباتو لومړنی نتیجې را روان دي او داسې ښکاري چې ډیموکراټانو د استازو جرګې زیاتې څوکۍ ګټلې. له نارسمي پایلو سره سم سینټ ښایي اوس هم د ریپبلیکنانو په لاسو کې پاتې شي. امریکایي ولسمشر د ټاکنو نتیجې لویه بریا بللې او د استازو په جرګه کې د ډیموکراټانو مشر ویلي اوس په د امریکایي ولس د اتحاد هڅې کوي. تفصیل له پامیر ساحل په دې راپور کې ورو.
د امریکا د منځمهاله انتخاباتو لومړنۍ غیر رسمي نتیجې ښیي چې ډیموکرات ګوند به د استازو جرګې واک ترلاسه کړي او ریپبلیکن ګوند به په سینټ کې خپل اکثریت برقرار وساتي. د نومبر د شپږمې ټاکنو نتیجه د حکومت په اړه د امریکایي ولس په نظر کې د لوی توپیر ښکارندوی کوي او دا پایلې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د حکومت راتلونکو دوو کلونو موده هم له جدي خطر سره مخامخولی شي. په دې انتخاباتو کې ولس د کانګرس د استازو جرګې 415، د سینټ 15 او د 6 ایالتونو د والیانو ټاکلو لپاره رای واچولی. د رای ورکولو پر مهال خلک په اوږدو قطارونو کې ولاړ ول او په ځینو ځایونو کې د کمپیوټري ماشینونو خرابوالي رپورټونه هم ورکړل شول. ریپبلیکن ګوند دا مهال د کانګرس په دواړو جرګو یا ایوانونو کې اکثریت لري. د شپې ناوخته د لومړنیو نتیجو تر راتګ وروسته د ولسمشرۍ تیرو ټاکنو ته د ډیموکرات ګوند نوماند برني سانډرز په وینا کې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ناسمو خبرو په کولو تورن کړ.
That no president in my lifetime has ever done.
ټرمپ هغه څه کوي چې زما په ټول ژوند کې هیڅ ولس مشر نه دی کړی او هغه دا چې پر ځای د دې چې امریکایي ولس یو کړی هغه زموږ د پوستکي د رنګ پر اساس زموږ د اصل وطن یا نسل زموږ د مذهب او جنس پر اساس د ویشلو هڅه کوي.
د نومبر د شپږمې شپې ناوخته ټرمپ پر ټویټر په یو بیان کې د ټاکنو لومړنۍ نتیجې د یوې لویې بریا په نوم یادې کړې او د ټولو مننه یې وکړه. د استازو په جرګه کې د ډیموکراټانو مشرې نانسي پلوسي وویل د نومبر 1 به د امریکا لپاره نوې ورځ وي. ټاکل شوی چې نوموړی د استازو د جرګې نوې مشر شي. خپلو پلویانو ته په وینا کې پلوسي وویل ډیموکراټان به د هیوادوالو د یووالي لپاره کار وکړي.
د ډیموکراټانو په اکثریت جوړ کانګرس په پر هغو حل لارو کار کوي چې موږ ټول متحدوي، ځکه چې موږ ډېره موده تقسیم پاتې شوي یو چې نور بس دی. امریکایان سوله غواړي، هغوی د پالیسیو نتیجې غواړي. ولس غواړي چې موږ داسې کارونه وکړو چې د هغوی د ژوند لپاره مثبتې پایلې ولري.
که وروستۍ پایلې د ډیموکراټانو د بریا پخلی وکړي نو ټاکل شوی چې هغوی به د استازو په جرګه کې د 2016 زیږیز کال د ولسمشریزو انتخاباتو په کمپین کې د ټرمپ د مرستیالانو او روسي چارواکو ترمنځ د اړیکو د تورونو نوې پلټنې پیل کړي.
اردوونکو په ریپورټ کې مو واردل چې که د امریکا د منځمهاله انتخاباتو وروستۍ نتیجې د استازو پر جرګې د ډیموکراټانو د واک تصدیق وکړي نو ښایي هغوی د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د حکومت پر کورنیو او بهرنیو تګلارو د اغیز پراخولو هڅې وکړي. پامیر ساحل د مشال د خبرونو د مرکزي څانګې د شننې مهمې برخې ته صدر وروي.
د امریکا پارلمان ته کانګرس ویل کیږي چې پکې دوه جرګې دي، یوه یې د استازو جرګه او بله یې سینټ نومیږي. کانګرس د هیواد پر کورنیو او بهرنیو چارو لوی اغیز لري. په واشنگتن کې د آزاد اروپا راډیو خبریال مایک اکل د انتخاباتو تر لومړنیو نتیجو وروسته په خپل شننه کې ویلي چې تر دوو کلونو پورې امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د هیواد د بهرنیو چارو تګلاره په خپل واک کې لرله او د واشنگتن پخواني ملګري هیوادونه او اړیکې یې تر پوښتنې لاندې راوستې. د ده په اند اوس ښکاري چې ډیموکراټانو د استازو په جرګه کې زیاتې څوکۍ ګټلې دي نو هغوی پر کورنۍ او بهرنیو تګلارو د زیات نفوذ هڅه وکړي. د نړۍ د یو شمېر هیوادونو په څیر د امریکا سیاسي نظام له انتظامی یا حکومت، کانګرس او عدلیه جوړ دی. د بهرنیو چارو تګلارې په اړه سپینه ماڼۍ یا حکومت زیات واک لري. البته د پیسو یا بودیجې واک له کانګرس سره دی او کله چې حکومت د یوې جګړې لپاره د استخباراتي عملیاتو او ډیپلوماسۍ او نورو چارو لپاره پیسې برابروي نو هرو مرو به یې ورته کانګرس په کلنی بجټ کې منظوروي. نو اوس به ډیموکراټان دا فیصله کوي چې د بودیجې پر کومو مسودو غور وکړي او د حکومتي لګښتونو پر چارو به هم زیات واک ولري. دا هم ممکنه ده چې ډیموکراټان به د روسیې، سعودي عرب او ځینو نورو هیوادونو په اړه پر تګلارو زیات اغیز ولري. په واشنگتن کې د بروکینګز انسټیټیوټ څېړونکی ماروین کلب وایي ممکنه ده چې د ډیموکراټانو رول د بهرنیو چارو تګلارې په اړه نور بحثونه وپاروي او کېدای شي چې دا بحثونه نتیجې ته ونه رسي. خو د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر جان کیری د دفتر مشر ډیوډ ویډ تر انتخاباتو مخکې په لیکنه کې ویلي ول چې ډیموکراټان باید تر بریا وروسته د امریکا د بهرنیو چارو تګلاره سره تعریف کړي. هلته د ریپبلیکنانو په اکثریت کې هم ځنې چارې داسې وي چې ښایي اوس د ډیموکراټانو زیاتو څوکیو تر ګټلو وروسته هم بدلې نشي. د مثال په توګه په 2014 زیږیز کال کې چې روسیې د اوکراین کریمیا له ځان سره وتړله، نو امریکا ورباندې بندیزونه ولګول. د کانګرس په دواړو جرګو کې د دواړو ګوندونو استازي پر روسیې د بندیزونو په اړه په یو نظر ول. مایک ایکل لیکي دا دریځ ښایي بدل نشي. امریکا او د نړۍ 500 ځواکمنو هیوادونو په 2015 زیږیز کال کې له ایران سره اټومي موافقه وکړه چې ورسره سم تهران به خپل اټومي پروګرام محدوداوه او امریکا به ورباندې بندیزونه نرمول. دا کار وشو، خو امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ له دې موافقې ووت او د 2013 زیږیز کال په نومبر کې پر ایران بیا بندیزونه ولګول. ډیموکراټان له ایران سره د موافقې پلویان ول، خو کدوی وست کانګرس د استازو په جرګه کې اکثریت وهم لري پر ایران د بندیزونو په اړه ښایي څه ونه کړی شي، ځکه چې د بندیزونو لګولو واک تر ډیره له ولسمشر سره وي. اکل وایي د بهرنیو چارو بله لانجبنه موضوع ښایي د سعودي عرب او د امریکایي حکومت د اړیکو وي. ولسمشر ټرمپ له ریاض سره د وسلو د سودا لوی موافقې لاسلیک کړی دي، خو په اکتوبر کې په استنبول کې د سعودي په کونسلګری کې د خبریال جمال خاشقجي وژنه او د یمن روانه جګړه هغه څه دي چې له کبله یې ښایي ډیموکراټان پر ریاض د فشار زیاتولو هڅه وکړي. اکل زیاتوي چې دا به وخت وښیي چې د ټرمپ د ولسمشرۍ په پاتې دوو کلونو کې نوموړی له کومو چیلنجونو او حالاتو سره مخامخېږي.
د پامیر صاحب چې تاسو راپور وړاندې کوو چې د امریکا د منځمهاله انتخاباتو نتیجې به د دې هېواد د حکومت په کورنیو او بهرنیو پالیسیو څه اغیز ولري.
په پاکستان کې د اقلیتونو ژوند
او افسوس خبره دا ده چې هغه مونږ ته نن وخت پورې پاکستانی نه تصور کېږي.
مونږ ته دومره اجازه پیش چې مونږ چرچ یو اخر ولي
د دغو پښتنو ځوابونه له سیمې سیاسي مشرانو او چارواکو اخلو.
مونږ په خپل مرکزی شورا کې هم قرارداد پاس کړی چې د دې چرچونو د دې ګوردوارو مکمل حفاظت وکړي.
زمونږ جنرال چې کوم دي پاره باندې مخالفتونه تر ټیکټ ورکړي
د بلاستنی موږ په خپل د او چرچونو د پارلمنت
دا هرڅه په پرګنۍ خبرونه کې له انیسا اجمل سره د هر چهار شنبه یا شروع پورس پوکم تلور بجه او د هر یک شنبه یا اتوار پورس نه نیمه بجه.
مشال لډیو ته وګورئ. سرودونکو د پاکستان د مرچورو وزیر شاه محمود قریشی ویلي چې د جنوبی او منځنی اسیا لپاره د امریکا د بنو چارو مرستیالي وزیر ایلس ویل سره یې په ملاقات کې د دواړو ملکونو ترمنځ اړیکو ښه کولو نه علاوه د افغانستان په حالاتو هم تفصیلي خبرې کړي. د یادونې ده چې ایلس ویل په یو ورځني سفر د نهې په ورځ اسلام آباد ته تللی وه چې د شاه محمود قریشی نه علاوه د دې هیواد د خزانې وزیر او نورو پاکستاني چارواکو سره هم ملاقاتونه کړي وو. د خبري غونډې په اړه نور تفصیل اسلام آباد زموږ همکار احمد الله راکوي.
پرون د نهې په ماښام په اسلام آباد کې ایوي خبري غونډې ته د پاکستان د بارنو چارو وزیر شاه محمود قریشی وویل ایلس ویل سره د پاکستان او امریکا ترمنځ تجارت زیاتولو او د توانایي په څنګه کې د همکارۍ نه علاوه افغانستان کې امنیت او مصالحتي عمل مخ په وړاندې په بوتللو خبري وشوي. د نوموړي وینا وه ایلس ویل ورته وویل چې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی په دې وروستیو کې په خپل ملک کې یو اډوایزري کونسل جوړ کړی دی چې کار یې طالبانو سره رابطه کول دي چې ورسره د مذاکراتو لپاره لار هواره کړي. نو د یاد ملک دا یو ښه ګام دی ځکه چې پاکستان هم په افغانستان کې امن غواړي. د سره سره ایلس ویلز دا هم وویل چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ چې د اوبو کومه شخړه روانه ده نو هغه کې هم امریکا خپل کردار لوبولو ته تیار دی. نو په وړومبي ځل د امریکا لخوا داسې اشاره ملاو شوه کومه چې یو ښه خبره ده ځکه چې موږ هم غواړو چې افغانستان سره ټول خپل منځي شخړې هوارې کړو. خبري غونډې ته شاه محمود قریشی وویل چې د چین دورې پر مهال د یاد ملک د بارانو چارو وزیر سره ملاقات وکړو او دواړه سره په دې صلاح شو چې پراتون کې میاش کې با په کابل کې ایوا درې اړخیزه غونډه کوو. د چین د بارانو چارو وزیر سره مې یو بیل ملاقات وکړو چې پکې په دوو خبرو سره صلاح شو. یو خدا چې پراتون کې بعد دواړو ملکونو ترمنځ مذاکرات د بارانو چارو وزیرانو په کچ کېږي او دویم دا چې په دسمبر میاش کې با په کابل کې ایوا درې اړخیزه غونډه کوو چې پکې به د درې واړو ملکونو د بارانو چارو وزیران سره یوځای کیږو او د افغانستان په حالاتو به خبرې کوو چې په څه ډول په دې کې بهتري راوستلی شو او د یو بل سره څه قسمه مرستې کولی شو. د ذکر دا چې وزیر اعظم عمران خان د نومبر په لومړۍ نیټه چین ته تللی وو چې ورسره په پلاوي کې د خارجه وزیر شاه محمود قریشي او خزانه وزیر اسد عمر نه علاوه یو شمېر نور وزیران او مشیران موجود وو. احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونے
سمنگ پویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شے
اردن کو د پاکستان د مذهبي امور وفاقي وزیر نور الحق قادری وای د یو تن نوم په ایس ایل لیست کې یا په هغه فرس کې اچولو په اړه فیصله به عدالت کوي چې کوم باندې بهر ته د تلو بندیز وي. په پیښور کې مطبوعاتو سره په خبرو کې د مذهبي امور وفاقي وزیر وینا وه چې تحریک لبیک د فساد کوونکو پر ضد کاروایی کولو په اړه له دوی سره متفق دی او چا چې املاکو ته نقصان رسولی نو د هغو پر ضد به کاروایی کوي. تفصیل په دې راپور کې.
د نهې په ورځ پېښور کې د مذهبي امورو وفاقي وزیر نورالحق قادری مطبوعاتو سره په خبرو کې ویلي چې د آسیابي بینوم په ایس ایل کې د اچولو فیصله به عدالت کوي. د دې سوال په جواب کې چې آیا د آسیابي بینوم په ایس ایل کې واچولی شو نو د مذهبي امورو وفاقي وزیر وینا وه هغه معاهده که تاسو ولولئ نو په هغې کې لیکلی شوي چې د آسیابي بینوم په ایس ایل کې اچولو لپاره به قانوني لار خپلول کیږي. دا هغې چې څه طریقه کار دی چې په عام توګه په سپریم کورټ او های کورټ کې کیسونه کیږي نو هغه سپریم کورټ او های کورټ وایي چې فلانی تن د ایگزیکټ کنټرول لیست کې واچول شي نو موږ به هغه قانوني طریقه کار خپلوو.
اوس قانوني طریقه کار کو هم فالو کریں.
د مذهبي امور وفاقي وزیر مطبوعاتو ته وویل چې تحریک لبیک سره په شوې معاهده حکومت ولاړ دی او په هغې به هم هغسې عمل درآمد کیږي خو چې کومو عناصرو املاکو ته نقصان رسولی دی د هغې پر ضد به کاروایی کیږي. دوی وویل چې تحریک لبیک د فساد کوونکو پر ضد د کاروایی په اړه متفق دی. د نوموړي په وینا چې په تحریک لبیک پاکستان د بندیز لګولو سه اراده نشته او چې کوم خلک الله او رسول سره د مینې اظهار کوي د هغې پر ضد به کاروایی نه کیږي.
جو تنظیم کوئی بھی
دی وای کم تنظیم چې هغه هر یو تنظیم وی او سنم سره هم وی که اراده او عزائم د پاکستان کامی بیانې او د پالیسی پر ضد وی نو ان شاء الله پاغي به بندي لګول شي. په تیر یو دیشم اکتوبر سپریم کورټ د مذهب د سپکاوي په کیس کې آسیابي بی د ناکافي ثبوتونو له وجې د خوشي کولو امر کړی وو چې د سپس د ملک په بیلابیلو برخو کې د تحریک لبیک لخوا احتجاجونه پیل شوي وو. د احتجاج ختمولو لپاره د حکومت او تحریک لبیک ترمنځ یو معاهده شوې وه چې پکې د آسیابي بی نوم په ایس ایل کې د اچولو غوښتنه هم شامله وه او ویلی شوي وو چې حکومت به د آسیابي بی پر ضد د اپیل کولو په اړه اعتراض نه کوي. بلخوا حکومت املاکو ته نقصان رسوونکي په سوونو خلک نیولي او په درې ورځو شوو مظاهرو کې د پاکستان سپریم کورټ د نقصاناتو نوټس اخیستی او د صوبایي حکومتونو نوی رپورټ غوښتی.
اردن خورا پور موارد همدې موضوع کې پاتې کیږو. د پاکستان سپریم کورټ لخوا د مذهب سپکاوي په مقدمه کې د بیګنا ګرځول شوی عیسائی خزه آسیا بیبي وکیل د حکومت او مذهبي ډلې تاریخي لبیک ترمنځ شوی معاهده غیر آئینی بللی. سیف الملوک مشال ته په ځانګړي مرکه کې ویلي چې د سپریم کورټ تر فیصلې وروسته آسیا بیبي آزاد ده او له خوشې کېدو وروسته چې چرته وغواړي هلته تللی شي. د سپریم کورټ د سلی خلاف تحریک لبیک په ټول پاکستان کې د درې ورځو پورې پر تشدد مظاهره وکړي خو د حکومت او د دې تحریک ترمنځ تر د تړون وروسته مظاهره پای ته ورسېدي. پاره تفصیل د عبدالحق کاکړ په دې راپور کې.
د آسیا بیبي وکیل سیف الملوک ژوند ته د وروړاندې خطرونو له کبله تر فیصلې دوه ورځې وروسته د اکتوبر په دوه نیټه پاکستان پریښود او اروپایي هیواد ته ولاړ. کله چې هغه پاکستان پریښودی نو هغه وخت د سپریم کورټ لخوا د آسیا بیبي د بېګنا ګرځولو فیصلې پر ضد تحریک لبیک مذهبي ډلې په ټول پاکستان کې پرتشدد مظاهرو ته دوام ورکړی وو. دا مظاهرې هغه وخت ختمې شوې چې کله حکومت له تحریک لبیک سره یوه لیکلې معاهده وکړه. خو پرون مازدیګر له مشال لیډو سره په ځانګړې مرکه کې د آسیا بیبي وکیل سیف الملک وویل دا تړون غیر قانوني دی.
دا معاهده غیر قانوني او غیر آئینی ده.
دا یوازې د دې لپاره وشوه چې خپل خلکو ته ورخاره کړی چې ګوري مونږ تړون وکړه. حالانکه حکومت مظاهره چانو ته په سخت ټکو کې ویلی وو چې نن د جمعه پر ورځ خپل احتجاج ختم کړي، ګنی هغه کار به در سره وکړو چې دنیا به متماشه کړي. نو ځکه د دې معاهدې نه قانوني نه آئینی او نه هم اخلاقی حیثیت شته.
په تړون کې حکومت منلی وو چې د آسیا بیبي نوم به له هېواده د بهر وتو کنټرول لیست کې اچوي، او که د سپریم کورټ فیصلې ته د بیا کتنې لپاره درخواست ورکړل سو نو حکومت به ورباندې اعتراض نه کوي. خو سیف الملک وایي دا دواړه شرطونه بې بنیاد دي. د هغه په وینا د سپریم کورټ تر فیصلې وروسته پر آسیا بیبي جوړه مقدمه ختمه سوې او د قانون له مخې پر چا چې مقدمه نه وي نو د هغه یا هغې نوم له هېواده د بهر وتو کنټرول لیست ته نسی اچول کېدلای. دارنګه نوموړی زیاتوي چې د سپریم کورټ فیصلې ته له سره کتنې امکان کم دی.
ججانو په خپل فیصله کې هر څه بحث کړی دي. د قانون له مخې هغه مقدمو ته بیا کتنه کیږي چې په ریکارډ کې غلطیاں نه وي، خو د آسیا بیبي مقدمه ججانو په خپله دلیل او خاصه طریقه لیکلی ده.
سیف الملک نه یوازې د آسیا بیبي وکیل دی، بلکې د پنجاب د پخوانی گورنر سلمان تاثیر په قتل کې ککړ ممتاز قادری ته د مرګ سزا پاورولو کې د حکومت وکیل وو. ممتاز قادری په 2011 کال کې د پنجاب د هغه وخت گورنر سلمان تاثیر وژلی وو او وروسته په 2014 کال کې په همدې مقدمه کې پانسی ورکړل شو. سیف الملک وایي چې له تیرو شپږو کلونو راهیسې ژوند له خطر سره مخامخ دی او حکومت ورته ځانګړي حفاظتي انتظامات کړي دي. د دې پوښتنې په جواب کې چې د آسیا بیبي په قضیه کې د ممتاز قادری په ګډون درې کسان وژل سوي، نو ده دا جرأت څنګه وکړ چې د هغې وکیل سي؟
زما په فکر دا د هر چا فرض دي چې یو کس مقدمه واخلي. یو کیس په دې بنیاد نه اخستل چې له دې سره به زما ژوند په خطر کې شي، زما په فکر دا د مسلکي اصولو خلاف کار دی. په تیره بیا آسیه خو دومره غریبه او زوریدلې ښځه ده چې باید هر څوک ورسره ودرېږي، او زه په دې فخر کوم چې له هغې سره ولاړ یم.
د سپریم کورټ تر فیصلې وروسته د آسیا بیبي د قانوني حیثیت په اړه سیف الملک وویل چې هغه اوس بې ګناه ده او د قانوني طریقې کار وروسته باید خوشي سي. د دې پوښتنې په جواب کې چې تر خوشي کېدو وروسته آسیا بیبي به په پاکستان کې پاتې سي او که څنګه، نو د هغه جواب و چې دا د هغې خوښه ده، خو د نړۍ ټولو هیوادونو وړاندیز کړی چې آسیا بیبي ته پناه ورکولو ته تیار دي.
د عبدالله کاکړ چې تاسې راپور وړاندې کړ، تاسې په راپور کې د آسیا بیبي د آسیا بیبي د وکیل خبرې واورېدې.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو
مشال لډیو ته وګسته. اوریدونکو د پښتون اوج غورنی غورزنګ دړکه کړی وای ک د سره روغه د پوزی بریګیډ په حوالات کې د دوی قید ملګری حمزه علي خوش نکړل شو، نو په احتجاج بلاس پورې کړی. لا هم امنیتي ځواکونه او ځای انتظامی پر دې اړه څه نه دی ویلي. یاد وي چې پښتون ژغورني غورزنګ پښتني سیمې له ماینونو د پاکولو، هلته د امنیتي پوستو د کمولو او د لادرګه کسانو د موندلو غوښتنه کوي. د پاکستان ریاست او حکومت وایي چې د غورزنګ غوښتنې جایزې دي او په پوره کولو یې لاس پورې کړی. نور تفصیل د سیلاب مسعود په دې راپور کې اورو.
د پښتون ژغورنه غورزنګ د ډېر اسمیل خان ټانک او سولي وزیرستان مشرانو غوره کړی دا چې که د سره روغه بریګیډ په حوالات کښې بندي ژڼی حمزه علي په یوې هفتې کښې د ننه را خوشی نه کړی شه، بیا به دوی د دغې بریګیډ د دفتر په مخامخ احتجاجي پالتۍ ووایي او تر هغه وختې پورې به پورته نه شي چې تر څومره پورې د دوی غوښتنه منلې شوې نه وي. د غورزنګ یو گشتی شاہ فیصل غزیق مشال ریڈیو تا پدارنگ وجا گدا
دا دیا کی مخش د وچ خوڑے وو کی او شولان چ پاشه د وفو جن مرشوی وی او پانا بعد اغ جیتا فوج ورا لای او وات پندوش کا سن زوانون او بڑا گون مشرون نی والا تشبدی د شریک او نیز د بریگیڈ سرا د میجر او د پولیٹیکل سرا د ملاقات وک دیا کی نا حمزالی چ دای زون جن کا یہ داد فوج سرا د صداغا وکیا شید نی والا دی.
د غورزنګ د کور کمیټا یو نمائنده مولانا طاهر مسعود په دغه باریک شي خپلې خبرې په دغه رنګ مخشې بوتلې.
صدر نه خالد حمزادی د پورا بیا نه وی صدر نو د وزیرستان د سره لا پتا افرادی دغه پورا ان شاء الله بیا د تر مکیشي وته یو مطالبه کوي تاسو کی شي او دا ته میځای ای او ایتور نه والا والی میستر خوخه
په دغه بار یک شما کوشش وکړلې چې د ځای سیول انتظامیا او د امنیتی فورسز د چارواکو سره تماس ونسا خدغه چارواکي د ټلیفون په لیکه را نغلل سیلاب مسعود مشال ریډیو ډیر اسماعیل خان
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یبش
مشال ریډیو ته وګرځئ او دن کو لګه شیوا کې د نیمه بجې کې دن کې دی او بشیر ګواخ اهم سټوډیو ته راغلې نو راځي چې له هغوی د خبرو لنډی جوړو
د امریکې د مزمحاله انتخاباتو لومړنۍ غیر رسمي نتیجې ښیي چې ډیموکراتیک ګوند د استازو جرګې یا ایوان نمایندګان او ریپبلیکن ګوند په سنټ کې اکثریت ترلاسه کړ دی. په دې انتخاباتو کې امریکایانو د کانګرس د استازو جرګې 425 د سنټ 15 او د سټیټس یا ایالتونو 26 ګورنرانو ټاکلو لپاره رایې پرونی واچولې. د بنو پولیسو د پښتون ژغورنې غورځنګ 28 غړي نیولې دي. د بنو مرستیال پولیس افسر یا ډی پی او یاسر افریدی نن مشال ریډیو ته وویل چې دا کسان په بنو کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د اکتوبر په 28 شوې جلسې وروسته نیول شوي. هغه ونویل چې پر دې خلکو الزام څه دی. د پاکستان بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي پرون په اسلام آباد کې خبرګلان ته وویل د جنوبي او منځني ایشیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر ایلس ویل سره د افغانستان د امن او نورو مسایلو په اړه خبرې کړې. کابل تر دورې وروسته پرون اسلام آباد ته تللی و. په پاکستان کې د نړیوال مالی صندوق یا ایم ایف استازي تیریسا دابن سانچز نن مشال ریډیو ته وویل چې د دوی یو پلاوی د پاکستانی چارواکو سره د قرض ورکولو لپاره په اسلام آباد کې نن خبرې کوي. تر دې مخکې پاکستانی چارواکو ویلي چې د اقتصاد سم ساتلو لپاره 9 اربع ډالرو ته ضرورت لري. د اټلی چارواکي وایي د پاکستان سپریم کورټ لخوا د مذهب سپکاوي په مقدمه کې بیګناه ګرځول شوی اسیا بی بی په کم غربي هیواد کې مشته کولو لپاره کار کوي. اټلی کورنیو چارو وزیر ماتیو سالونی پرون د اټلی او ریډیو سټیشن ته وویل غواړي د اسیا بی بی کورنۍ خوندي ژوند ولري. سپریم کورټ د اکتوبر په 1 اسیا بی بی د مذهب له سپکاوي پاک ګرځولو او خود د دې پرېکړې خلاف مذهبي مظاهرچیانو مظاهره کړې وه. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون ویل ترکیه به د امریکا لخوا د ایران پر تیلو او شپینګ صنعت په نوو بندیزونو عمل ونه کړي. امریکا پر ایران دا نوي بندیزونه د نومبر په 15 لګولي.
دا بشیر ګواخ چې تاسو د خبرونو لنډیز وړاندې کوو. په دې نمای کې ستاسو لپاره دوا اونیزي خبرونه لرو پرګنی او د نړۍ رنگونه خوړم به راځو د نړۍ رنگونه خبرونه ته. په دې خبرونه کې چې تاسو د ساينس او فلمي نړۍ په اړه خوندور معلومات اوري کوربۍ ګولایسته.
دا مشال اړ یونیس پروگرام د نړۍ رنگونو کې د خپل کوربه ګل یا سلامونه مننه هیله لرم چې روغ جوړ او آباد وي. دا نورو پروگرامونو په شان په نننۍ خبرونه کې مدرتا د نړۍ لره بر معلومات راغون کړي دي. نو لومړی تاسو خبروم چې د چین یو شخصي کمپنی لخوا 3-stage سټلایټ راکټ لومړی تجربه ناکامه شوه. دا د اسوسییټډ پریس اژانس رپورت تر مخه د شخصي کمپنی لینډ سپیس راکټ د ځمکې مدار ته رسیدو مخکې تباه شوه. د چین دا سټلایټ په شمال مغربي صوبې ګانسو کې جیکوان لانچ سنټر نه خلاته لګل شوی و. دا راکټ جوړونکو کمپنی لینڈ سپیس وائی زی کیو ون پا لومڈی او دویم پڑاو کے سم کار کڑے خو پا دریم پڑاو کے خرابی پکے پیدا شوا. تر دی مخ کے چین پا مئی میاش کی پی وڑ کے راکٹ خلاتا دا لیگلو کامیابا تجربہ کڑی وا. یادی کمپنی پا ویبو سوشل میڈیا دا راکٹ تجربی پاڑا نور تفصیلات ندی شریک کڑی. پا چین کے پا دی رستو کلون کی دا راکٹ سنت و دا مندلی دا. د هند په ګجرات ریاست کې د نړۍ تر ټولو لوی مجسمه پرانسته وشو. دا مجسمه د هند پخوانی مرستیال وزیر اعظم سردار ولابای پټیل ده چې د دغه هیواد د ازادۍ مخفقان کې ګڼل کیږي. دا د نړۍ تر ټولو لوی مجسمه ده چې د امریکا د ازادۍ مجسمې نه هم ډیره لوی ده. د نړۍ تر ټولو لوی مجسمې ته د پیوستون نوم ورکړل شوی دی. پر دې مجسمې 3.5 کروڑ ډالر لګښت راغلی دی. د دې مجسمې جوړولو چارې د 2014 کال د اکتوبر په میاشت کې پیل شوې وې او د روان کال د اکتوبر په 1 پرانستل شو. د هند وزیر اعظم نریندر
نریندر مودی د دې مجسمه پرانسته وکړه. دا مجسمه 200 سلویخ میټره دنګه ده. دا مجسمه د سردار پټیل ده. سردار پټیل د هند لومړی مرستیال وزیر اعظم او د کورونو چارو وزیر وو. نوموړي د ازادۍ وروسته 1522 وړوکی او لوی ریاستونو په هند کې شامل کړي ول. سردار پټیل ته مرد آهن هم ویل کیږي. دا جاپان د شاهي کورنۍ یوې شاهزادګۍ د مینې له کبله د شاهي امتیازونو تیره شوې ده. شاهزادګۍ یو کا چې د جاپان د سلطنت یا بادشاه د تره د زوی لور ده له یو عادي سړي سره واده کوي. د جاپان د شاهي کورنۍ له دود سره سم د سلطنتي کورنۍ هیڅ غړی یا غړي له عام سړي سره واده نشي کولی او که څوک واده کوي له هغو ټولو امتیازونو یې بې برخه کیږي چې د شاهي کورنۍ غړو ته ځانګړي دي. خو له دې سره سره دا د جاپان په شاهي کورنۍ کې درېمه جینۍ ده چې مینې ته په شاهي برم ترجیح ورکوي. شاهزادګۍ یوکو 28 کلنه ده او له یو 22 کلن ځوان سره چې کای موریو نومیږي واده کوي. موریو د سمندري بیړو یو عام مامور دی. تیر کال هم د جاپان د شاهي کورنۍ یوې شاهزادګۍ یو عادي سړي سره واده کړی وو او تر دې دوه کاله وړاندې یو بل شاهزادګۍ هم د مینې په خاطر له مادي امتیازونو تیره شوې وه. د موټرو مشهور کمپنی ټویټا داسې روبوټ جوړ کړی دی چې د باسکټبال له تکړه لوبغاړو سره سمه لوبه کولی شي او حتی له 3 میټره ګول هم کولی شي. د فوربز مجلې په رپورت کې راغلی چې د ټویټا کمپنی له لوري دا باسکټبالر روبوټ د انسان په شان لوبې کول توان لري. د دې روبوټ نوم کیو دی او له مصنوعي ذهانت یا آرټیفیشل انټیلیجنس څخه په استفادې جوړ شوی دی. دې روبوټ ته موقع ورکړل شوی چې د جاپان د باسکټبال په غوره لیګ کې ولوبېږي. چین یو له هغو هیوادونو دی چې تر ډیرو هیوادونو یې د ښارونو هوا او چاپیریال زیات ککړ دی. په دې هیواد کې د هوا ککړتیا تر دې حده زیاته ده چې هر کال له 3.5 لکه تر 4 لکه کسان د خراب هوا له کبله مري. اوس د دغه هیواد یوه سیمه چې د هوا ککړتیا پکې زیاته ده داسې برج جوړ شوی دی چې 6 میټره لوړ دی او لویه خولۍ له هوا څخه لوګي او نور ککړتیا راټولوي. په دې برج کې ځای پر ځای شوي سیستم په هوا کې موجودې ذرې صفا کوي. د دې برج د جوړولو هدف هوا څخه د خطرناکو او مضرو ضرور پاکول دي. دا برج په شمسی توانه چلیږي او ګڼ فلټرونه هم پکې شته. پر دې پروژې $2 میلیون لګښت راغلی دی. د سمارټ موبایل ټلیفون او کمپیوټرو مشهوري کمپنی ایپل نوی میک بک ایئر او آی پیډ پرو وړاندې کړی دی. په نیویارک کې د ایپل کمپنی مشر ټیم کوک د نوی آی پیډ پرو او میک بک وړاندې کړو. د ایپل کمپنی مشر ټیم کوک وایي چې د ایپل نوی آی پیډ پرو د تیر کال خرڅېدونکو شخصي کمپیوټرو څخه 92% تیز دی. په نوی آی پیډ پرو کې هوم بټن ختم کړل شوی ده او په دې کې د سیری شناخت فیچر هم شامل شوی دی. اوس د فلمي نړۍ خبرې.
My name is Bob.
Mario.
Pique ho kya?
Pique hai kya?
Pique hai ka?
Don't.
په نړیوال باکس افیس کې په دې اونۍ کې هم فلم هالووین په لومړي نمبر دی. دې فلم په ټوله نړۍ کې د 178 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس افیس کې فلم اسټار از بورن په دویم نمبر دی چې د 268 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس افیس کې په دریم نمبر فلم وینم دی چې د 510 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. بلخوا د هند په باکس افیس کې فلم بازار په لومړي نمبر دی چې د 45 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. د هند په باکس افیس کې په دویم نمبر فلم بدای هو دی چې د 90 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. په باکس آفس کې په دریم نمبر فلم نمستے انگلینڈ دی چې د 9 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. هالیوډ سینما مشهور اداکارانو رسل کرو او نیکول کیډمن نوی فلم بوای ایریزډ لومړی ټریلر خپور شوی دی. دا فلم د امریکا او آسترالیا سینما په شریکه جوړ کړی دی. دا فلم په ټولنه کې په یو ډیر حساس موضوع جوړ شوی دی.
I love you, but we cannot see a way that you can live under this roof if you're going to fundamentally go against the grain of our beliefs. Jared, tell me the truth, that's all.
Your parents signed you up for a program to fix you, but Jared, you are a perfectly normal, very healthy teenage boy.
They're going to do things for you.
Your revelation.
You want to say goodbye?
Welcome to the Refuge Program.
Go. Fake it till you make it. Become the man you are not. Save yourself.
Jared, God will not love you the way that you are.
Is this what you want? Who's going to strike this demon down? Hit him!
It's a rocky.
I'm having a tough time.
I'm going to give you some advice. Tell them whatever they want to hear. Play the part. Unless you really think you can change. Or even want to.
What you're going through right now is just a moment.
A moment.
Yeah. A moment.
I love God and I love my son. For your father, it's a little more complicated.
We are not finished.
I am, because you won't listen. God.
Your father is sitting here. Tell him how you hate him.
د هالیوډ سینما مشهوري اداکارې ناتلي پورټمن نوې فلم واکس لاکس لومړی ټریلر خپور شوی دی. دا میوزیکل فلم دی او په دې کې مشهور اداکار جود لا هم کار کړی دی. فلم واکس لاکس به د دسمبر په 1 نمایښ لپاره وړاندې کیږي.
So from the public's perspective, this has been a emotional few years for you. Can you tell us what audiences can expect from the new album?
This is a culmination of my life's work so far. I was under a lot of stress after my accident, but that's what the show is about. It's about rebirth.
Watch your step, miss. I clear the step. Come through. So tell me, how many of you have cried yourself to sleep at night? People have been trying to take me down for years. But I will stay down.
It's a weird world we live in. And the way I've chosen to live my life, please don't follow me, goes against some people's views on things.
Do you mind if I get a quick picture with you?
د هالیوډ سینما مشهوري اداکارې سانډرا بولک نوې فلم برډ باکس لومړی ټریلر خپور شوی دی. دا فلم د لیکوال جوش میلمن په ناول جوړ دی چې په 2014 کال کې وړاندې شوی و. دا فلم به د دسمبر په 28 نمایښ لپاره وړاندې کیږي.
How have you been feeling? Have you been sleeping any better?
Oh, rough.
Then again, I never slept well before. This
condition.
Condition? It's called pregnancy. It's okay to say it out loud.
Something's happened.
Can you just please drive? Did you see something?
People describe seeing an entity that takes on the form of your worst fears.
Oh my God. What are you looking at? What did you see? What is wrong with you? Please stop it.
We can't stay here.
Every contact we have had with the outside has brought us death.
Your kids, they deserve hope.
Every single decision I have made has been for them.
هندی سینما وتلی اداکارانو عامر خان او امیتاب بچن فلم ټگ آف هندوستان په روانه اونۍ کې نمایښ لپاره وړاندې کیږي. په فلم کې عامر خان او امیتاب بچن په لومړي وار په یو ځای کار کړی دی. په فلم کې کترینا کیف او فاطمه سنا شیخ هم کار کړی دی. دا فلم یش راج فلم جوړ کړی دی او د دې په پروډوسرانو کې ادیتا چوپړه هم شامل دی. په فلم کې یو تاریخي افسانوي قصه ښودل شوې. په فلم کې امیتاب بچن د خدا بخش آزاد او عامر خان د فرنګي ملا کردار کړی دی.
1795 هندوستان. ईस्ट इंडिया कंपनी आई तो थी व्यापार करने, लेकिन अब हुकूमत कर रही है, मगर कुछ लोगों को गुलामी मंजूर नहीं थी।
ढाई दिन की दोपहर चांद रात अमावस की शीशम के घोड़े पर होके सवार आएगी शामत गुनहगारों की।
Who is this man?
हिंदुस्तानी है, हमारा दुश्मन है, नाम है آزاد. آزاد کو پکڑنے کے لیے کوئی آزاد جیسا ٹھگ چاہیے.
فرنگی ملا, گاؤں گوپال پور, ضلع کانپور, اودھ. صاحب, بہت ایک کمینے کو انگریزی میں کیا کہتے ہیں؟
باسترڈ.
ہاں بھائی صاحب, آپ سے میٹنگ بہت مزہ ہے. اب ہم 1-2-3 کک مارتے ہیں.
آزاد نام سنا ہے؟
ارے صاحب, آزاد کی پوری فوج کھڑی کر دیں گے آپ کے سامنے. ہمارا تو نام آئے فرنگی ہے, اندر سے تو پورے ہیں ہم, بس باہر سے تھوڑا رہ گئے. بھنٹو ڈائسٹ بلڈی ہل نانسنس کک مارچ بھنڈربل تھری پور پڑی گڈی گڈ نائٹ. آزاد بندہ ہے
حضور.
دام کچھ زیادہ نہیں ہے.
آزادی بیچ رہے ہیں حضور, 2-4 ہزار کا منہ مت دیکھیے.
مزہ آئے گا.
قدرمن اوریدونکو تاسو د مشال رادیو 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې معلومات واوریدل. اوس خپل قربان ګل آیاست اجازه ورکړي په بل خبرونه کې به له نوو معلوماتو سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم. تر هغه پورې خپل وی الله مسپارم.
دا مشال ریډیو دا
مشال رادیو ته وګورئ. سیزم تاسو کوربه سره لمومن ل دمی مخ کې تاسو د رنگونو نړۍ اونیزه خبرونه اوریدا. اوس هم وراسیدل د بلې اونیزه خبرونه پرګنې د اونۍ په پرګنې خبرونه کې د اقلیتونو ضد تشدد په پیښو کې د زیاتوالي د وجوهات او د ګڼو اقلیتونو خپل سیمو پر خودو پړه خبرې شوې دي. خبرونه هر اونۍ انیس اجمل جوړوي.
پرګنې خبرونه کې زموږ سلامونه اومنه اوریدونکو. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن وايي په هیواد کې د اقلیتونو ضد په هدفي حملو کې زیاتوالی راغلی دی. هم له دې قبله د اقلیتونو ځینې کسان یا کورنۍ د پاکستان دننه بیلابیلو سیمو یا نورو هیوادونو ته کډه شوې دي. د نامنې له وجې په کډه شوو کسانو کې یو د سیک ټولنې یو مشر او د پښتنو د حقوقو مبارز رادیش سنگ ټونی هم دی. رادیش سنگ ټونی د پېښور اوسیدونکو او د پاکستان په تیرو عامو ټاکنو کې برخه اخیستې. نوموړي مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل چې څو واري پرې په خیبر پختونخوا کې حمله وشوې او هم له دې قبله اوس د پنجاب یوې سیمې ته کډه شوې ده. نوموړي وایي د ډکې ورته ورکول کېدی چې په انتخاباتو کې د برخه نه اخلي، خو د رادیش په وینا د پښتنو حقونه او د خپلې ټولنې د خدمت کولو په اراده یې د ایس ګواښ پروا ونه کړه.
پچیس جولائی بانے پاکستان کے الیکشن موقع دھمکی ملا ہوا تھا
رادیش سنگ ٹونی دا محل د پنجاب په یو سیمه کې د کرایې په کور کې اوسیږي. نوموړی وایي د کرایې کور پلټولو کې هم له امتیازي سلوک سره مخ شوی دی. رادیش سنگ ٹونی زیاتوي د کور کرایې زیات ده او د مالی مشکلاتو له وجې اس نه پوهیږي چې راتلونکي ژوند به څنګه تیروي.
کرایہ باندې کړی دی او دلته چې کوم دی نو یو نیم میاشت خو صرف ماشومان وګرځېدل کور ته پاره او چا کور نه ورکولو چې زموږ سیکان له کور نه ورکو. په دې باندې هم پریشان شو چې دا څنګه دا یو رویه خلکو روانه ده چې یو طرف ته د سیکانو سره دوه هغه مینه محبت شو کوي او بل طرف ته یو کرایه کور نه ورکوي لګیا دی. نو ډېر زیات په دې چیز باندې افسوس شو. نو یو دې همدغه رنګ ماشومان ډېر زیات خپه وو او داسې روانو. نو هغه روان نقصان
رادیش سنگھ ٹونی وائی پردہ د حملوں پڑے پولیس او حکومتی چارواکی خبر کڑی وو او ایف آئی آر هم درج کڑے وو خود اغی لاڑخا د پورته کون کو گامونه مطمئنه نه دی پا پاکستان کې وړاندې هم په سکانو بریدونه شوي دي او ځینې کسان پکې وشل شوي هم دي. په دې کسانو کې د خیبر پختونخوا د اقلیتونو وزیر سورن سنگ او د صوبې د سکانو د ټولنې مشر چرنجیت سنگ شامل دي. په پیښور کې د اقلیتونو حقونو لپاره کارکونکو ادارې اقلیتي خور یو مشره شاهده شاوای چې په خیبر پختونخوا کې د اقلیتونو لپاره حالات ډیر ښه وو، خو په تیره موده کې د اقلیتونو ضد ګڼې پیښې رپورټ شوې دي.
خبر پختونخوا کې چې مخکې کوم رپورٹ شو په ټول پاکستان کې د ډلو نه زیات سیف اغي خبر پختونخوا کې او خو ریسنتلی بیا د اغي خاص کر سکھ ټارګټ کلینګ زیات شو. هغه ځکه چې دې لباس داسې وي، دې پټکې وي، دې کړي وي، نو هغې نه پته چلی چې دا سکھ دی او دا اوس زیات شوي دي او حکومت ته دې بارہ کے غور کول پکار دے جکہ چې سکان وی چې دا زمکه زمونږ دا دا وطن زمونږ دی، دا پاکستان زمونږ دی، نو چې هغه پاکستان سره دومره مینه کوي نو پاکستان ته هم پکار دے چې هغه ته په خپل ملک کې تحفظ ورکړي.
د سکانو په سیر په پاکستان کې د نورو اقلیتونو ضد هم د تشدد پیښې رپورټ کیږي. اقلیتونو په ځانګړې توګه اندوان یا سکان د بتاخورې او د تاوان لپاره هم تختول شوي دي او ځینې بیا په زوره مذهب بدلولو ته هم اړ کړل شوي دي. د پاکستان بشري حقوقو کمیشن وایي د تختونو په زوره مذهب بدلولو ودونو له وجې اقلیتونه ځان خوندي نه ګڼي او هم له دې کبله نورو سیمو یا هیوادونو ته کډه کیږي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن یو چارواکي اسد بټ وایي چې د ناسمو حالاتو له وجې د خیبر پختونخوا سربیره له سند او بلوچستان صوبو څخه هم ډیرو اقلیتونو خپلې سیمې پریښودې دي.
لسن صوبی څخه شاوخوا 8000 کورنۍ یوازې د تیرو سو کلونو کې کډه شوې دي. زموږ د ادارې د راپور تر مخه نږدې 200 کورنۍ د هند د راجستان په جودپور او 3000 کورنۍ په دلی او شاوخوا سیمو کې ایسارې وي. د اقلیتونو چې کله له پاکستان هند ته ولاړ شي نو هغوی ته وایي چې موږ به پاکستان ته بیرته نه ځو، نو امنیتي سرتیري ترې پاسپورټونه واخلي، چې دا یو ډیر خطرناک خبره ده. له دې وروسته چې کله دا خلک عدالت ته د دې ویلو لپاره ولاړ شي چې موږ به هند کې اوسیږو، نو عدالت ترې د پاکستانی شناخت لپاره اسناد او ثبوتونه غواړي. د دې لپاره دی بیا کونسلګری یا سفارت ته ورځي، نو کونسلګری ترې هم پاکستانی شناخت معلومولو لپاره پاسپورټ غواړي، خو هغه خود وی غیر مسلمو هلته امنیتي سرتیرو ته ورکړي وي، نو دا غریبانان هسې بې سګیر شي. د وروستو کې هند حکومت دې برخه کې لګړې راسانی کړې وه چې شاوخوا 3000 کورنو ته د هند شهریت ورکولو لپاره به د هغوی د راتلونکي پریکړه زر تر زره وکړي.
اسد بټ وای په سوره د مذهب بدلولو ودونو قبول سید د سین اسمبلی یو قانون هم منصور کړي وو، خو د مذهبي ډلو د دړکو وروستو هغه قانون بیرته واغستل شو. نوموړی وای باید حکومت دې لړکی سما قانون سازی وکړي. په بلوچستان کې هم د سکانو اندوانو ګړې کورنۍ میشتې دي. د بلوچستان د بشری حقوقو کمیشن مشر طاهر حسین وای په تیر سموده کې له بلوچستانه د اقلیتونو یو شمېر کورنۍ نور هیوادونو ته کډه شوي او د 2008 او 2009 کلونو را پدې خوا د اقلیتونو لپاره په غسلوبه کې حالات خراب شوي دي.
انٹیریئر بلوچستان کی انڈوان ڈیر ہوا مونگ اندازے مطابق لگ بھگ 10,000 کسان بھی مائگریٹ کرے گا. دس کراچی سے چلے گا, سندھ سے چلے گا, انڈیا سے چلے گا. کم انسیکیورٹی سچویشن کا زیادہ وجہ سے خلق مائگریٹ کی بہت دوری ہو سما دما چیشتا تھائیلم دپارا تقریباً 3,000 فیملیز تھائیلینڈ کی یونائیٹڈ نیشن کا انتظار کرا ٹوٹل پاکستان نا دمنگ انٹیریئر بلوچستان کی ہندو کمیونٹی ہوا اغم تقریباً 5,000 سے 7,000 ہندو کمیونٹی مائگریٹ کرے گا ہندوستان تھا. چپاغا کی ایم پی ایم ہوا, ممبر آف پروونشل اسمبلی ہوا ارجن داس بکٹی اغم مائگریٹ شوے گا. سپریم کورٹ کا پریکٹسنگ لائر سندر داس ہوا اغم لاڑا.
رادیش سنگٹونی د پاکستان له حکومت غوښتنه کوي چې په هواد کې د میشتو اقلیتونو حقوقو عملی کولو سره د دغې ژوند خوندي کړي او د لړکې د ګامونو پورته کړي. نوموړی وایي
آگے دیونی والے سے اور آگے سزا ملا اسے منہ کو کسان نہ پیچ رہے تھا کسان جی سو کو منگ پسے والے سے ملے ہر روز مائگریشن کی گئی لگ جاتے کے پی پشاور میں خام خا یو فیملیز وہ فیملیز نہیں خام خا تنا مائگریٹ گئی سوک کا سن ابدال تراضی سوک ننکانہ صاحب تراضی سوک لاہور تراضی سوک پنڈے کی شفٹ کی گئی.
شاید شاوائی د پاکستان حکومت او عام ولس د اقلیتونو خوندیتوب غواړي, خو ځینې د پاکستان ضد ډلې دي چې د اقلیتونو خلاف تشدد کوي.
ماسو کی سمرا د مائنورٹی سرکار اوکو نو اغی زمون نه زیات حبل وطن دی او پاکستان د مخې ام او اغی ته ډیر زیات سپورت دی. زما ته چرته د حکومت په مخې یا د اتورټی د مخې اس مثلا نه ده راغلی, او الٹا اغی اپریشیټ کوي چې دینه پاکستان ته یو سافټ ان امج دی. زما ته خو داسې لګي چې دا څوک د پاکستان دشمنان چې دي, چې کوم پاکستان بدنامول غواړي یا پاکستان کې چې خلک په خپلو کې په جګړه شي هغې دې رسته لاس کېدی شي. که هغه د پیپلز پارټي وو, که هغه د مسلم لیگ وو, که هغه اوس پی ٹی آئی دی, ټول الټه انکریج کوي چې او د مائنورٹی دپاره کار پکار دی. دا تھرڈ فورسز دی, نو یا خو چې څوک اینٹی پاکستان دی هغه د پاکستان بدنامولو دپاره دا کوي, او یا پاکستان کې خپل ادې څوک لینڈ مافیا وي یا ادې په خپلو کې هم مائنورٹی کې لږ جګړه مګړې راځي, کدا د هغې وجه وي او نوم ورته بیا لکه د ښه ورک کوي چې دا هیټرډ دی.
د پاکستان چارواکی وای اقلیتونه هم د هیواد وګړي دي او د پاکستان پایین کې هغه ته پوره حقونه ورکړل شوي دي. په دې رسموده کې د پاکستان حکومت د اقلیتونو لپاره ځینې قوانین هم منسوخ کړي دي, او د دې ترڅنګ په هیواد کې د ترګرۍ مخنیوي لپاره قومي تګلاره یا نېشنل اکشن پلان هم جوړ کړی دی. اوریدونکو, دا وه د دې اونۍ پرګنې خبرونه. که د خبرونې په اړه سرای لرئ نو ضروري را سره شریکه کړئ. تر راتلونکي خبرونې پورې درنه اجازه غواړو. خوشاله اوسئ.